آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند مو د ازادي په چپو کې د دیونې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د ازادي راډیو سربیره د ازادي راډیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په وروستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وري له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدید او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغېزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغېزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیز څومره جوتی دی؟ څومره ریښتینی دی؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دي راسره ممتاز احمدي، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنونکی دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. دی به مرسره په خپرونه کې وروسته وصل شي. زه لومړی ښاغلي احمدي ته ورځم. احمدي صاحب، لومړی خو مننه چې له موږ سره په خپرونه کې وصل شوی. راځئ له ډېرې یو ابتدایي پوښتنې نه یې پیل کړو. په نړیوال کچ باندې ساینس د اقلیمي بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکئ چې د موږ عام اوریدونکي پې پوه شي. د اقلیمي بدلون خبره کیږي، د اقلیمي تغیراتو خبره کیږي، څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیان و ترپیان و تا عجل شفا و بس منطقان تا در لفت در برنا صبر و استقامت خوانم. زا انصر دی دیو افغان پسیخت و بیا دی اوبو او دی محیطی سیست و تغراز دی تغییر دی اقلیم دی چارو دی و متخصص پسیخت دیر افسوس کن، دیر کمجم خفایم چه دقا کمی اوبا چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه مونږ ته برعکس، مونږ ته تیاری راوړي، مونږ ته جنازې راوړي، مونږ ته ماتم راوړي او مونږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به مونږ په دې اوبو نه اچوو. دا ټول زه د اوبو د متخصص په صفت او دغه راز مونږ ټول د دې مسؤول یو او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي نو خپې لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه مونږ دومره قرباني نه اخلي دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمې اوبه چې مونږ نن په اصطلاح دلته مونږ وطنوالي وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایل باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې د همغه اوبو واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري او زمونږ دغه د قربانیانو حالت ګوري او زمونږ د 15 کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. پر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې یو منل شوی حقیقت دی او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو، خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه وي پوه کړی او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي او نو دغه راز لکه ما مخکې ذکر کړل چې مونږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساینس او علمي مسلو معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دامنی چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلونونه راشي. شدید وچکالۍ ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کېږي او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کېږي چې کلي وړي او خلک وړي او هغه سیمې چې هېڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کېږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لا هم په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي کله بارانونه راځي کله وا وچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیل اړخونو هم خبرې مهرباني.
تغیر د اقلیم خو لکه سیلاب خو مونږ تاسو شاهد یو مونږ تاسو په انسان کې وخت کې سیلابونه په خوا هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم خو د تغیر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی د واورې اورښت چې دی یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي، مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ، ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2040 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان وي، چې عملا همداسې وو. خو یو د کلایمیټ چینج د تغیر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی. پس وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس مونږ ته ستونزې او مشکلات پېښېږي. نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغیر د اقلیم د اغېزو سره لاس او ګریوان دی، خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زمونږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه په باره کې څه شی نه کوو، یعنې کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو. مننه. وروسته به احمد صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي، یعنی خلک څه کولی شي. دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو، خو راځئ چې انصاري صاحب هم راسره یو ځای شوی دی. ما مخکې وویل صدیق منصور انصاري د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی، همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بېلابېلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی. انصاري صاحب، تاسو ستړي مشئ خپرونې ته، مخکې له خغلی احمدی سره ممتاز احمدی سره چې د اوبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص دی، له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی، او همدغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم، په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته، هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې، چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخ، او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي. دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بېلابېلو کچو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آن صاحب تاسو ښاغلی احمدی او نورو میلمنو همکارانو او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. خوشحاله یم چې د نه یوازې د هیواد بلکې د نړۍ په یوه ډیره مهمه موضوع تاسو نن بحث سره بللی یم، او دغه بحث نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخې ناندرۍ رامنځته کړي، ستونزې رامنځته کړي دغې موضوع، او د دې ستونزو د حل او فصل دپاره پراخ و منظم او سیستماتیک و هڅو ته اړتیا پیښه شوې. چې له بده مرغه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې پکار دي. د اقلیمي بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی، مګر تاثیرات یې پر افغانستان هم پراخ دي. د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین، د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسي فدریشن هیوادونه، دغسې اروپا، هند او امریکا پراخ رول لري، او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهي ګازونو تولیدونکو دستګاوي سبب شوي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي، او نږدې یوه درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوي، او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسي، چې دا به د دې سبب شي، دا اوس هم شوي چې لوی کنګلونه ویلې شي، په سمندرونو کې اوبه زیاتې شي، هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او څپو لاندې شي، دغسې د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. تر څنګ یې د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسو دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو، تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه، ډیر خلکو د مرګ او ژوبلې سبب شوه. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو، دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو، او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرام دي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي، یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه. یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته، چې په دې کنفرانس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس و، او دغې کنفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په ګډون ډیری مسؤولین راغلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شوه، د افغانستان د مختلف پوهنتونو پروفیسران او متخصصین هم و او رئیسان او دوی هم، یو موضوع چې درک شوه هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون و، مګر ډیری ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري، او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو، د دې په خطراتو، د دې پر راتلون کې، او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي، په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کنفرانس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که هغه خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادراکونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي، او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان را ونیسي، او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل، یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک، پورته له دي او پرته له دي خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه، چې تاسې زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ، زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی، چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلیو او ښارونو د تباهیو سبب ګرځي، تاسې اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغوی د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاری صاحب، د اقداماتو ته به د خپرونې په بله برخه کې راشو. زه غواړم دلته په دې خبرونه په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه، په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د حکومت او دولتونو مسؤلیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته، او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو. موږ په تېرو ورځو کې د بغلان له بېلابېلو خلکو نه چې خبرې مو ورسره کولې، د موږ خبریالانو او ریپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې ځورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونې ته راستنې کړو.
د ما څلور ماشومان چې دوی نجونې دي او دوی هلکان دي، دا دواړه فعل مریضان دي. شف ماشومانو د نفس تنګي، د سرخکانو، د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي. ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه دي رسېدلي، تر اوسه پورې صحي ټیمونه نشته دي. موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستي او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې. ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، د وراره میرمن مې هم یووړه. په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي. باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن، آو ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستن. مردمان هستن که متضرر مالی شدن، کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
متضرر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که این چی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته. یک پنج تا نان خشک کس نداده.
سیلاب نکته نه ژوند، نه انسان، نه حیوان، نه آبادی او نه کور نه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
منګ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل عجل دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخته ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې ته لاړ شې، داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي، دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او دا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناست، چې لري او نو د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري هم راسته نه ده ورسره شوی.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلابیلو ریپورټونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين للارې یا د واتس اپ للارې موږ ته بیلابیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنځته کیږي او د ناورین آباد پراخي، ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنځته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړې ادارې واوسي، نړیوالې ټولنې هر څه وکړي، مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکړم چې په بیړنۍ توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر، هغه که په ولسي کچ دی، که په حکومتي کچ دی، او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی، څنګه روان دی، څنګه بهتره کیدلی شي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت، ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي، څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغېزې، تلفات، تاوانونه که صفر ته ناراضي لک تر لګه راکم کړی شي. خو وسې اوریدونکو ته ورزم د را سره دی ټلیفون لاري مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي تاسو کده.
مننه سروان صاحب، ستړي مسې ز خپل افغانیارم د هلمند ولایت نه.
افغانیار صاحب ستړي مسې د هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ.
مننه خیر یو چې دا چې مختل د هیوادوال غږ غږونه واورېدل. رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي. خدای دې زموږ د هیواد د ملي تجاران حکومت او د اشانی نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ور حل کړي. موږ چې معلومات پر لرو او ټیکیانو ویلي دي نو دوی بالکل خلشته ال وحلاتونه تلاته ورکړي دي. خپل کورنۍ مال جایداد دولت کم څه چې درلودل هغه یې ټول ورکړي دي. دلاسه البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکښې بلیدل لکه برېستنې او کالي او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول هغه یې هم هېڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دوی بېچارهګان ژوندي وي هغه یې د هغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او دا شانې د هېواد ملي سوداګر او عام خلک د دوی په اړوند
برابر سیلابونه
بله و موږ تقریبا درې کال وچکلی سخت وکړلی و. موږ په سیمه کې د اوبو د نشتون سره موږ مخ یو. موږ د اوبو هغه د مځکې لاندې اوبو ساتم ډېره لاندې تللی و. موږ نغاو ولسوالۍ چې یو ابو خوار ولسوالۍ ته د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي دی کوم د اوبو کاختی راغلی و. نوا ولسوالۍ بیا یو دا شان هغه لري کله چې تر لس متره لاندې چې اوبه نو بیا اوبه نه لري. نو شس کال خلک زیات پیر اخیستي وو. ول که چېرې بعض دا بارانونه نه وای شوي در دغه لس متره چې دي د ناوي اوبه کېدای شي ول دغه وچې شي نو بیا لاندې اوبه به نه وي. بیا به موږ د سختو ستونزو سره مخامخ شو. او ځینې نورې ولسوالۍ لکه واشیر نوزاد او مساکله باغران کجکي ولسوالۍ خپله په دوغ کښې زیات شمېر کاریتونه وو. هغوی وچ شول. درمیان بېخي تقریبا تر سلو شل متره سلو پنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالۍ دغه شانې وه. یعنې اوبه یې ډېرې کښته تللې وې. خلکو هغه اوبه را ایستله هم ورته ګران وو. د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق خوښې. نو دا بارانو د اوبو سطح بېرته را لوړه کړله. کومې ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري هغې کښې هغوی اوبه زیاتې دي. هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه یې هم یو څه راپورته شولې.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه. یو اوریدونکی بل هم راخلو. بیا زه خپلو میلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ که راډیو مغلی لږ خاموشه کوي موږ بېرته خپل غږ اورو.
السلام علیکم شیبا صاحب تاسو خیر؟
ستړی مشي تو خیسب یی؟
بلی بلی استاد دایمی اوریدونکی یم. کار
ګوره تو خیسب به خوب منی چې غږ دې اوس موږ پیژنو په خبرونه کې.
نو خو زما دا اتلس کال استاد له راډیو سره راځي. مننه
موږ هم منندو یو. خوشحاله اوسئ تاسو همیشه همکاري کړې ده او موږ همیشه دې موږ خبرونه
کې. بلی بلی بالکل. نو یوه هیله لرم. مخکې ما ویلي دي ستاسې راډیو ډېر اورېدونکي لري. زه په د امواجو کښې کوم څه میټرو کښې هم څه مهارت لرم. تاسې چې د دې منځنۍ څپې دولس شپږ نوي تر څنګ یوه لنډه څپه یو میټر په حال کوي نو به ټول اورېدونکي په سهاراو کښې دلته کله کار کوي کله نه کوي. ولو که زما راډیو خو ډېره په حاله جاپاني راډیو ده خو بعضې ملګري شکایت کوي وایي منځنۍ څپه دولس شپږ نوي لکه محمد ایوب پښتون صاحب وو محمد اشرف کاکو وو اتل صاحب دا وایي وایي له دې سره ایران یعنې د زایدان بلوچي خپرونه ګډېږي. نو تاسې څخه زموږ هیله لرو چې د شپې له خوا زه هم لنډه څپه
مننه تو خیسب دا پیشنهاد تاسو مخکې هم کړی وو او موږ خپلو دغه مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده. ډېر خوشبیني شته دی چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د شپې له خوا هم لنډ څپې ولرو یا همدا څپې او یا نورې خو اورېدونکي به وتوانېږي چې د شپې له خوا هم په لنډو څپو د موږ
خیر. دا خو منځنۍ ده. بلې مننه رابسو د موضوع ته. نو افغان یار صاحب څخه مننه. ډېر ښه نظر یې ورکوئ او زما سلامونه هم باید ور ورسېږي ورته وایم. خورا به سو ودې ته چې سږ کال سیلابونه رښتیا هم غم انګېزه وو او دردونکي وو. الله دې ټول شهیدان وبخښي او خدای دې وکریبانو ته صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکړي. نو رښتیا هم اوبه ډېرې سوي دي په ټول افغانستان کې الحمدلله، د الله رحمتونه وسو، ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو، خو زموږ په ولایت کې داسې شله او داسې مانده نشته، سپاره کې اوبه نشته. هغه کاریزونه چې په مخ کې وچ شوي وو هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي، هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې سوي دي، اوبه یې واتروار زیاتېږي. او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي، ولو که په څنګ کنځه کې هم وړي، په تېره خپرونه کې هم وویل، خو دلته مېوې خراتې کړي دي لکه شکرپارې و بادام و داسې شان، او ناویلې دي نشي پاته. زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي و د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه، دا خلک یې ډېر وځپل. نو دا تقریبا لا تغر او له معروفه ځخه داسې لوی ولاړه دغه ستله تله تر پکتیکا پورې. نو زموږ له اسلامي عمارت له موسساتو له نړیوالو ځخه دا خواهش ده چې و دغه ژلۍ ځپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي، ځکه چې د دغو هر څه یې له نیش سره نه یو کړو، نو دا خساره رسېدلې ده. نور نو انشاءالله داسې مشکلات نشته. اوبه سطح هم راپسته شوې ده، دا زموږ برمې والا شنخته دي، هغه اوس خو موږ پوښتنه کوو چې د اوبو سطح وایي را لوړه شوې ده، دا برمې چې وایي. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ له نورو مشکلاتو له نورو سیلابو څخه وساتل شو، خو موږ باید له دغه خپلو ځپلیو لکه دغه دغه کیسې دي په بغلان کې یا په غور و هرات کې، باید زموږ تجاران باید له دغو سره کومک وکړي، په پردو خلکو باندې نه کېږي. لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کېښول شي، خو الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره 900 ګونۍ وړه وو، مطلب $10,000 وو، نور ادویه او شان استولي دي. نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بل ورځ موږ پر زابل کېږي، که نن پر زابل وشي بل ورځ پر کندهار و هرات کېږي. نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي، هغه کوم په وسې پردي، هغه باید خارج کې دي. دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته، نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو وروڼو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي.
مننه.
نو به د خارجي
مننه کوو. توخی صاحب وروسته به له انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی، د فعالانو سره تماس لري، هغه نه واورو چې دغه مرستې چې خلک یې کوي څنګه منظمې کیدلی شي او څنګه په ښه توګه په دغه سیاجلو شرایطو کې رسیدلی شي. زه به بیرته خپلو میلمنو ته راوګرځم. له اورېدونکو نه مننه کوم، هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه یې نشو اخیستلی، د هغوی نه به معذرت غواړو. ښاغلی احمدي، تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل هم واورېدل دي، موږ د ځینو اورېدونکو چې په ژوندۍ بڼه یې تماس نیولی او د دوی څرګندونې هم تاسو واورېدي، په مجموع کې که په دې تبصره لري، او زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې ناورین رامنځته شوی، البته وروسته به یې په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کېدای شي په اوږدمهاله، په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلی شي؟ احمدی صاحب، غالبا چې مونږه یو ستون زلرو دي، تاسو خای چې دا ګوشي سره صحیح وصل نه یی، بیرته ترغې چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي، زب امدا خبره له انصاری صاحب نه دا و پختم. انصاری صاحب، تاسو لپاره ما بیل پختنه درلوده، هغه دا چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي، عام خلک غواړي کومک وکړي، په ځانګړې توګه عامو خلکو ته، هغه که د هیواد په داخل کې که بهري، یو ادرس په کاري ځکه هر سړی خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي. ځینې بنسټونه دي، خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي، نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکارۍ کوي. څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي، حکومتونه یې کوي، دغه خلکو ته ورسیږي؟
دغه موضوع ډېره زیاته مهمه ده. افغانستان تاسې وینئ چې نه یوازې خونړی سیلابونو بلکې د جګړو د ماجراتونو او پراخو نورو ستونزو چپو او چپیړو ځپلې او لای ځپی تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونو او نه هم اوسنی حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي. موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي، په چارو کې دوګانګي یعنی موجودی دي. د سرې میاشتې په نوم یوه مرستندویه اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري، هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي، پراخ جایدادونه او امکانات لري. دغسې د مهاجرینو وزارت داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده، د طبیعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه، اوس هم غالبا وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلف ادارې، که هغه یو انسیار ده، که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده، که نورې دي، د یو این ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې، د سره صلیب او سرې میاشتې اداره، د سره صلیب او سرې میاشتې فدریشن په نوم، او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې، همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي، مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي. دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري باید پر وخت همغه اړتیا ور پوره شي او هغه توکي عرضه شي. تر له بده مرګه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت، نړیواله ټولنه، ولس او خصوصي سکتور سره دغسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملا دوی دې ته راوبلل، تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم، د ولس د خدمت او ښېګڼې په نوم راټولوي، که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټکسونه او مالیه راټولیږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم ده او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لیږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړې مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو به چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولسمشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلیږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي. خو دا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې په حساب ډکیږي، او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیې وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډېر شفاف راټولیږي، فساد پکې نشته. دغه سې نړیواله ټولنه دغه سې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابې یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او دې زوی ته داس تلقین ورکړی چې دې کلی زبان دې کدل ته مونږ او تاسو میله جوړ کو یا څه وکړو په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي. راځه دا به ولیږو افغانستان ته، هلته خلک ځپل شوي، یو چاته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریب او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله شو ویلی چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بله راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده، انای ده غالبا خاوند دی، او ډګروال صاحب و د پخوانی پوز د منصبداران و داسې مشر خسری. د تغوی سره دا موضوع وا چې موږ د خپل کورنۍ او خپل خپلوانو نه چې بهر میستی عدل ته دی په دې ټولو غږ موږ کړی هغه کو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکي. مګر په دې خوېګو چې دا څنګه راټولې کو څنګه وویشو، نو که دغسې میکانیزمونه رامنځته شي په ولسي کچه، په ملي او نړیواله کچه، موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرسته ورسی. دا اوس یوه یوه کورنۍ چې دا غیزی ندی، سیلاب ځپلی ندی، یا مهاجرین نه و، د مهاجرینو کمپونه ته تللي، د سیلاب نه مهاجر شوي یا بې ځایه شوي ندی، مګر هغې کمپونه ته تللي دي. یو نه پنځه و لس وارې مرستې اخلي، او هغه خلک چې سیلابونه ځپلي، هغه خلک چې واقعي بې ځایه شوي دي، هغوی ګیله کوي چې موږ ته یو وارې هم مرسته نه ده رارسېدلې او تا پوښتنه نه ده کړې.
مننه.
هم خبرونه واوري د دغه لنډه موضوع به شریکه کړم. د مهاجرونو یا کوم وزارت یو مسؤول ویلی چې د یوه شهید په سر 3000 افغانۍ مرسته کوي، یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وي ویل چې 3000، که دوه وي 2000، او که درې وي 3000، او که زیات وي دغسې. مګر دا ده چې دغه پیسې بیرته په څه لګېږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي، او کنه د بخور نمیر یو ځلی وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه موږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینه مساعد اول، دوی ته ژوند خو تجارتی، اقتصادی، صنعتی او نور پرمختګونو په برخه کې، د کرنې او مالداری په برخه کې په کوچنی او لویو پروګرامو کار وشي، تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوم. زه به ورشم ممتاز احمدی صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات ځپلو سره یا له نورین ځپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده. موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله ځپلی وه، که د خوست زلزله ځپلی وه، هغوی بې سرپناه ژوند کوه، یعنی ستونزې وې تر ډېره پورې په داسې حال کې چې له بېلابېلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کېدله. تاسو هم راته په همدې اړه باندې نظر وایي ښاغلی احمدي، له اپات ځپلو سره څنګه منظمې په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده، او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده، دا ورسره وشي، او په دې برخه کې څه شي څه دي؟
په دې باره کې ډېر زیات تفصیلي خبرې وکړې، او د ده خبرې واقعیا چې زه ټولې ځکه تاییدوم چې ده د ولسي کچه دغه راز په دولتي کچه او دغه راز د دغسې بعضې ادارې کوم چې په هغې کې د سرستلې بداره او دغسې نورې ادارې وي، د هغو رول وسنجولو. او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دې ته ضرورت دی. د زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو دغه خلکو سره کومک وکړي. خو دلته دوه مسایل دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده. دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د اعتمادي رامنځته شوی ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه وي یا اداره وي چې دغه استاد دغه سره دغه پیسې البته د دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا هغه په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه پستر روڼتیا یا مسله د حساب دهي تر اوسه پورې اوسه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حساب دهي وي اکاونټیبلټي وي او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شوله، دغه راز یون ډی پی شوله، ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوا نه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوځي. د انصاري صاحب خبره په تایید بیا هم هر څوک خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې هم دا وویل چې مونږ هغه ستونزه هم چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وه، البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزې دا ګریویټي او هم به دومره نه
مننه احمد صاحب له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږدمهاله څه کیدلی شي. دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اورېدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، که د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې څه کیدلی شي. په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و. نړیوال ټولنې سره د حکومت اړیکی، د طالبانو د حکومت اړیکی څومره تاسو د نړیوال همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنی په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لوی او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته پکار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوۍ نه غوڅ کړي او جلا کړي دا خندونه پورته کړي. او هم نه یوازې دا چې دغه ورورګلوي او راشه درشه ده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجلوالي سبب ګرځېدلي، که هغه د مرستو په برخه ده کې ده، که هغه د اقلیمي بدلون په څیر د یوې نړیوالې فاجعې پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده. او داسې ښکاري چې دغه نړیوال کلی د اور د بټې پر لور په حرکت کې دی، او هره برخه یې د سوځېدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسې په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست او په اونیو اونیو دغه ځنګلونه سوځېده، دغسې په کونړ کې، دغسې په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډېره اسماعیل خان او دې سیمو کې ځنګلونو اور اخیستی او په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغې ته د پای ټکی کیږدي. دغه حکومت خو چې راغلی د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کیږي چې د دوحې د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغوی کړی د طالبانو دسته چارواکو سره، که هغه هلته ملا برادر وو او که خلیل زاد وو، دواړه د میز تر شا ناست وو. نو دا که اوس ښه ګڼي هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وایي، او که بدې ګڼي هم مسؤلین یې همدغه نړیوال دي، هم د امریکای متحده ایالات دي، همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرېدو. له دې ځینه به د یوناما مسؤلینو کډې بار کړي وي او هلته به ورسره ناست وو، د یونیسف مسؤلینو به کډې بار کړي وي، په جمعو جمعو به یې له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغسې د ډبلیو اف پی، دغسې د نورو ملګرو ملتونو د ادارو، داسې د ناروی هیواد چارواکو، ډیپلوماټانو، د سویډن، د جرمنی او نورو، له دې ټولو حالاتو موږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان
په خلکو
مرستې بندې کړي. دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پریخول شوی ملت، د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت، باید نور په څپیړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نه شي.
مننه کوم. سلامت اوسئ انصاری صاحب. زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې، بیا هم یادونه کوم وبخې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی. تاسو د خبرونې په پایل کې دا خبره وکړله چې کاش کې داسې نه وي شوای چې هغه اوبه چې نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغسې ناورینونو نه تیر شي. زه غواړم چې خپرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پای ته ورسوم. څه سپارښتنې لرئ په اوږد مهال کې چې حکومتي چارواکي، واکمن، چې هر څوک ولسونه او نړیواله ټولنه کولی شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون دغه ناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلونکي دي دا کمی کې او لږ تر لږه دغسې پراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې موږ شاهدان وو داسې که رامنځته کېږي، چمتووالی ورته زیات یا ګرسر رامنځته نه شي، مرګ ژوبله یې کمی، ورانه یې کمی، څه سپارښتنې کوئ؟ مهرباني.
ان صاحب، زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست ادارې سره په مختلفو ظرفیتونو کې، د بانک جهانی په چوکاټ کې، د اتحادی اروپا په چوکاټ کې، د مرابطو په چوکاټ کې، د افغانستان د محیط زیست پالیسي، د غرض د افغانستان دپاره د تغیر د اقلیم ستراتیژي، د غرض د افغانستان دپاره دور د کلایمټ چینج ټکنالوژي نید اسسمنت، چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغیر په چارو کې، دغه راز د افغانستان دپاره د لکه مخکې چې ما یاده کړه د سول د رینیوبل انرژي، یا دغه د دې په پالیسیانو باندې ما کار کړی و. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغیر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، د څه مشکلات ده؟ خو انصاب د 2001 تر 2010 پورې دغه ټول مونږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغښتلې، البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شتلې، او دی ورته لاسرسی لري. په هغه کې موږ ویلو چې دغه د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم د اډپټیشن دغه کوم توافقات باید د حالاتو د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانهیي ګازونو کې راشي. د دې لپاره 6.6 میلیارد ډالر ته ضرورت وشي. د هغې څخه جی سی اف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمیټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې هم تقریبا دوی درکړلې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې دی د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمیټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی هر کال وي چې تیر کال په دوبۍ کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغې کې 190 ممالک برخه اخلي او په هغې کې افغانستان دپاره تر 2030 پورې تقریبا د کلایمیټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې وي چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړې دي. نو دوی
ښاغلی احمدي 2 دقیقې یا 1.5 دقیقه وخت را سره پاتې دی که خبرې
خبردار شي. دغه موضوع د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا علاقه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چیرته نن په موږ د سبا په همسایه ملک په منطقه کې په بل چا باندې ده دغه موضوع باید اول سیاسي نه شي. ملل متحد دی که اتحادی اروپا ده که هر ممالک زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغیر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي که دوی د موجوده نظام یا د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسېږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړونده بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړه شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په دې جمهوریت درې 4-5 کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته ډېر زیات کار شوی دی. هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنې چې په هغه راپورونو کې دي هغه اسنادو کې دي په هغه ډاکومنټس کې دي هغه باید د دغه مربوطه کومې ادارو سره بېرته د خپل اعتبادات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د ملي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې دغه د
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب. دا بحث ډیر جالب دی. پراتونکو کې به بیا هم دوام ورکوو.
راشد رحمت باران شار خسته یو دی چنار آخست یورده راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خست یورده جولا کده کلی دی چنار آخست چنار خست یورده
چنار آخسته یور دی چنار